السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 2 نیټه ده مليها میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخینې وی بچې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم په خبرونه کې په کورنو سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورتونو ترڅنګ شننې او تفسیر لرو هفتوار پروګرام جمهوریت هم د خبرونه برخه ده خو اول خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو
ترکی هند کشمیر پاړه د پاکستان د سوري څلور نکاتي پلان رد کړی دی افغان ولسم شروای یوازې به د هیواد ملي امنیت څوکونه په کندوز کې د وسلوالو پر ضد جنگي شي د اسرایلی وزیر اعظم د ملګرو ملتونو عمومي جرګې ته د وینا پر مهال له ایران سره سوې اټومي تړون غندلی او سم د خبرونو تفصیل هند د کشمیر پاړه د پاکستان سوري څلور نکاتي پلان رد کړی خو یې دی د ویلې دي د ترګری پاړه د دواړو هیوادونو چارواکو خبري چې په اگست کې منسوخ شوی دی د بیا پایل کلسي د سپتمبر پر 13 نیټه د ملګرو ملتونو عمومي جرګې ته د وینا پر مهال پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وړاندیز وکړ چې اټومي وسلو لرونکو دواړو هیوادونو دی په کشمیر کې اوربند رسمي کړي او هغه سیمه دي غیر پوجي کول لپاره اقدامات وکړي هند سمدستي دا خبره رد کړه او پاکستان یې تور پورې کړ چې داوا کوي د ترګری اصلي ښکار هیواد دی حالانکه حقیقت دا دی چې پاکستان د ترګرو روزلو او هغو ته د مالی سرچینو دا کولو تګلارې ښکار دی تیر ماښام د ملګرو ملتونو عمومي جرګې کلنۍ غونډې ته د وینا پر مهال د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج وویل هیوادی خبرو ته تیار دی خو ترګری او خبرې دواړه یو ځای نسی کېدلای د زیاته کړه چې هند او پاکستان څلورو نکاتو ته نه بلکې به نکتې ته اړتیا لري او هغه دا چې پاکستان دی له ترګری لاس واخلي او خبرو ته کښینی د بلوچستان د مستونګ له بازاره درې کسان تښتول شوي دي د پولیسو چارواکي بیګا د نوم نه ښودلو په شرط مشالې دی ټول او سوال په یو ګاډي کې د بازار دکان تورننه او تل او درې کسانې وتښتول د دوی د تښتونې ذمہواري چانه د منلې هلته تیر مازګر د بلوچستان اسمبلی اپوزیشن غړو د بلوچستان پرمختیاي ادارې د شپږو کارکونکو تښتونې پر ضد احتجاج وکړ دا کسان څو ورځې مخکې له کلاسې فلا تښتول شوي ول چې د تښتونې مسولیت یې چا نه دی منلې البته د کورنی چار وزارت د اسمبلی غړو ته ډاډ ورکړ چې ژر به دا کسان خلاص کړي د خیبر پښتونخوا اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وایي د سختریزی پر ضد د قومي اکشن پلان تر عملي کېدو وروسته په صوبه کې د نامنۍ او جرمونو پیښې کمی سوي دي دا خبره نوموړي تیر ماښام د اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ د کابینې ترغونډې وروسته خبریالانو ته وکړه
ای روحی وطن پرستی را ما استقبال میکنیم
و بخشی په غلطی سمو د اشرف غنی شغ واوریدلې تیر کال په دسمبر کې د پښشور پر سکول تر وسوال برې دروسه د پاکستان حکومت د سختری او وسوال پر ضد د قومي اکشن پلان په نوم یو شل نکاتي تګلارې منزور کړه مشتاق غنی زیاته کړه د دې تګلارې د عمل کېدو وروسته دوی په صوبه کې 429 وسوال او کرک خبرونکو شاوخوا یو له 100 کسان نیولې دي په سواد کې وسوالو د ځنګړو پولیسو یو غړی وژلې دی یو پولیس افسر د نوم نه ښودلو په شرط مشالې دی ټول تیر ماښام وسوالو د بریکوټ په بازار کې د دندې پر مهال د ځنګړو پولیسو سرتیری بشیر وواشه د پوینا تر پیښو وروسته پولیسو سیما په ولکه کې واخیسته او د وسوالو لټونې پیل کړ د بریډ زیماری چا نه د منلې د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب خان عباسی ویلی د 15 قبایلو سیمو به کور کړسو خلکو خپل کلیو ته د ستنولو لړۍ پیل شوی ده د گورنر له دفتر په بیګنی خبر سوی بیان کې راغلی تیر ورځ د هنګوله توغ سرای کیمپ د ورګزو کډوالو ستنولو لړۍ پیل شو بیان وای په لومړی پړاو کې به 200 کورنۍ ورګزو ته ستنېږي او دا چې د خیبر شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان او کرمې کډوال خپل کلیو ته د ستنېدو لړۍ هم روانه ده بیان د گورنر عباسی لخلی زیاتوی چې د راتلونکو کال تر پای به د 15 واړو قبایلی سیمو ټول به کور کړل سوي خلک خپل کلیو ته ولېږول سي د ننګرهار اچینو لسوالۍ د بیلابیلو کلیو او سیدونکو وایي وسلوالو د دوی له خپل کورونو په زور ایستلې دي د اچین د مومند اوسیدونکو جلال تیر ورځ مشال لري ته وویل د داعش اسلامي دولت په نوم د ډلې وسلوالو د دوی پټي او کورونه له دوی پاتې کړي دي
منګ خپل وطن کې ژوندۍ ژوند کړ پول او پټای دغم کړ په هیڅ شي کې موږ ته نه والي د شغ راغله منګ سره دغه ظلمونه وکړه پول او پټام را نه پاتې کړه کورونه هر څه ډک را نه پاتې کړه
بیکورکل سوی خلک وایي وسلوالو ښوونځي په سنګرونو بدل کړي دي. هلته د ننګرهار والی ویاند احمد ضیا عبدالعزیز تېر ورځ مشال لیډو ټول پلان لري چې ژر پاچین ولسوالۍ کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي یوازې به د هیواد ملي امنیت ځواکونه په کندوز کې د وسلوالو پر ضد جنګیږي. نوموړي تېر ماښام د یوې خبري غونډې پر مهال وویل د هغو قمندانانو احساسات ستایي چې وایي په کندوز ښار کې د وسلوالو پر ضد جګړې لپاره سلګونه جنګیالي تیار کړي دي. وطن پرستی دا احساسات ستایو خو هیله م ده چې ټول چمتو سوي جنګیالي د ملي پوځ او پولیسو ته ورسي. کندوز ته به هیڅ غیر مسؤول وسلوال کس ته د ننوتو اجازه نه ورکوو. اشرف غنی دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې له څو ورځو راهیسې د کندوز په ښار کې د وسلوالو افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي او یو شمېر جهادي قمندانان ویلي چې له وسلوالو سره جنګېدو ته تیار دي. افغان چارواکي وایي له وسلوالو یې د ښار د نیول شوو ودانیو واک بیرته ترلاسه کړی دی. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو عمومي جرګې ته د وینا پر مهال له ایران سره سوي اټومي تړون غندلی دی. نوموړي تېر مازدیګر د احتجاج په توګه خپله وینا ودروله چې ولې ملګرو ملتونه د ایران د دې ګواښونو په اړه غلی دی چې اسرائیل به اړنګ کړي. بنیامین نتنیاهو د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي کتاب د ملګرو ملتونو عمومي جرګې ته وښود او ویل چې په کتاب کې د 15 کلونو دننه د اسرائیل ختمولو مفصل پلان ورکړل شوی دی. د ول د 6 میلیونه یهودانو تر وژنو 10 کاله وروسته د ایران واکمن نن ژمنه کوي چې د دې هیواد بډنګوي خلک به وژنې او ملګر ملتونه هیڅ خبرګون نشي او یوازې غلي ناستي. روسیا الوتکو تیر ورځ هم په شام کې بمباریو ته دوام ورکړ. ویل چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالې په نشه کړي د خوشکاری داسې چې په ماری کې لګیدلې سیمې د اسلامي دولت او شامي حکومت مخالفو ډلو تر واک لاندې دي. خبرونه پای ته ورسېدل او سم رابعه اکرم خان د موسم او کرنسي له حال سره
د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.15 روپیه اخیستل کیږي او په 1.70 روپیه خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپیه او په 1.85 روپیه یو یورو په 1.45 روپیه او په 1.14 روپیه یو ریال په 20.50 روپیه اخیستل کیږي او په 20.50 روپیه خرڅول کیږي. یو درهم په 28.10 روپیه او په 28.50 روپیه یو افغانۍ په 1.60 روپیه او په 1.20 روپیه او په یو پاکستانی روپیه 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپیه 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د خالی په ورځ به پېښور او بنو کې خال خال وریځې وي او په کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6 او کم نه کم 19، بنو کې 3 او 6 او په کوټه کې یو کم 10 او 42 وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحق کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسو به او د موسم حال مولا رابیا اکرم خان اوریدو په خبرونه کې به ووري. د خیبر پختونخوا اطلاعاتو وزیر وای د قومي اکشن پلان په نتیجه کې ګڼ وسلوال نیولې.
429 دهشتګردو کو گرفتار کیا جا چکا ہے.
افغان ولسمشر وای یوازې او یوازې ملي امنیتي ځواکونه به په کندوز کې د وسلوالو ضد جنګیږي. مدمخ کې د بډبیرې پر هوایي اډې په برید کې ژوبل شوی اکرام الله خپله کیسه کوي.
په شیشه کې څنګه چې کوئی طالبان روان دي مل دی ویو هغه چې د پشپېلې باندې دروازه شو ول ما هم صرف شپېلې سیګرو خو بیا ډېر شوی.
د روس بارنو چارو وزیر وای په شام کې اوازې تر هغه په نخه کوي.
If it looks like a terrorist, if it acts like a terrorist, if it's a terrorist.
او په جمهوریت خبرونه کې موده اف سی ار اجتماعي زمواره برخي موضوع سیړلې.
د قبایلی خلکو ته د ریاست او د ریاست سره د خلکو چې کم تعلق وي هغه کانسپټ په تناسب په دی وجه باندې د فعالیت کیږي.
لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وای د سخت دریځ پر ضد قومي اکشن پلان تر عملی کې دوه وروسته په صوبه کې د ناامنۍ په پیښو کې 55% کمی شوې ده. دا خبره نوموړي تیر ماښام د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ د کابینې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه. د زیاته کړه چې د کابینې په غونډه کې دا فیصله وشوه چې په صوبه کې د کارخانو لګولو لپاره به نور د اجازت نامو ترلاسه کولو ضرورت نه وي. غلام غوث معلومات لري.
د کابینې د غونډې وروسته د خبری کانفرنس پر مهال تیر ماښام د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل چې د ترهګرۍ ضد د نېشنل اکشن پلان یا ترهګرۍ ضد قومي تګلارې عملي کول وروسته په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی.
دهشتګردۍ کې واقعات میں 56% کمی ہوئی.
د ترهګرۍ په پیښو کې 55% کمی راغلی دی. د تاوان لپاره په تختونو کې 40% د قلنګ اغیستلو په پیښو کې 25% او د وژنو په پیښو کې 30% کمی راغلی دی.
23% کمی ہوئی ہے.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی زیاته کړه چې د ترهګرۍ ضد د قومي تګلارې د عملي کولو وروسته تر دې دمه 341 ترهګر نیول شوی دی.
439 دهشتګردونو کو گرفتار کیا جا چکا ہے.
د ترهګرۍ ضد محکمې تر دې دمه په 240 مقدمو کې 341 ترهګر نیول دي. د دې نه علاوه جعلي شناختي کارډونه لرونکي 1100 کسانو په ضد کاروایی شوی ده او د دوی د تصدیق کوونکو 968 کسانو په ضد هم کاروایی شوی ده. د لوډ سپیکر په غلط استعمال 150 کسان او د کرکی د موادو په خورولو 1140 کسان نیول شوی دي.
گرفتار کیا گیا ہے.
په خبری کانفرنس کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی دا هم وویل چې د خیبر پښتونخوا کابینې په دې صوبه کې د صنعتونو او کارخانو د پرمختګ لپاره د نوې پالیسۍ منظوري هم ورکړې ده.
خیبر پښتونخوا مې کارخانه لگانے کے لیے این او سی کا خاتمه.
د کابینې د ایجنډې اخیرنۍ نقطه په خیبر پښتونخوا کې د کارخانو لګولو لپاره د اجازتنامې ختمول وو. د دې فیصلې مطابق به د وسلې او کارتوسو د تابکار موادو د چاودونکي موادو د پیسو جوړولو د کاغذ او شرابو یا سپیرټو د کارخانو لپاره به اجازتنامه حاصلول ضروری وي او د نور هیڅ یو کارخانه لګولو لپاره به اجازتنامه ترلاسه کول نه وي. د دې پالیسۍ سره به په صوبه کې صنعتونه پرمختګ عمومي او صوبه به ترقی وکړي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی زیاته کړه چې د پښتونخوا د اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ د کابینې په غونډه کې د ترهګرۍ په ضد د پولیسو د کارکردګۍ ستاینه وکړې شوه او د تیرې ورځې د کابینې په غونډه کې د صوبې په امنیتي صورتحال تفصیلي خبرې اترې وشوې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي یوازې د هیواد ملي امنیتي ځواکونه به په کندوز کې د وسله والو پر ضد جنګیږي. نوموړي تیر ماښام د یوې خبري غونډې په وخت وویل د هغو قمندانانو احساسات ستایي چې وایي په کندوز ښار کې د وسله والو پر ضد جګړې لپاره سلګونه جنګیالي تیار کړي دي. غنی ټینګار وکړ هیڅ وسله والې ډلې ته په هغه سیمه کې د جنګېدو اجازه نه ورکوي او دا چې رضاکاران دي د دولتي ځواکونو لیکو ته ورشي. احمد تکل معلومات لري.
ولسمشر اشرف غنی پرون په خپلو څرګندونو کې ټینګار وکړ چې د کندوز او د هیواد د نورو سیمو د دفاع لپاره د خلکو چمتووالی باید د هیواد د وسلوالو ځواکونو په چوکاټ کې وي. دا په داسې حال کې ده چې کندوز ته اضافي سرتیري استول شوي او د راپورونو له مخې د ښار یو شمیر سیمې له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه شوي دي. ولسمشر غنی وویل چې د کندوز د سقوط د عواملو په اړه تحقیقات پیل شوي او د څو کسانو د نیولو خبرې هم ورکړ چې د ده په وینا د کندوز په سقوط کې لاس درلود. د کندوز له قوت وروسته له جمعیت ګوند سره تړلو یو شمیر جهادي قمندانانو سلګونه کسان راغونډ کړل او ویل چې د کندوز د دفاع لپاره به د جګړې لومړی کرښې ته ولاړ شي. ولسمشر غنی که څه هم د دې قمندانانو د چمتووالي ستاینه وکړه خو ټینګار یې وکړ چې له وسلوالو مخالفینو سره جګړه د هیواد د ملي ځواکونو دنده ده او له طالبانو سره د جګړې رضاکاران دي هم د دولتي ځواکونو په لیکو کې شامل شي. ولسمشر غنی له دې مخکې د کندوز له یو شمیر مشرانو سره په کتنه کې په کندوز کې د امنیتي کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړ او په ډاګه یې کړه چې هیڅ یوې خپل سرې وسله والې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې کندوز ښار ته ننوځي. په پرونۍ خبرې غونډه کې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مشر جیلانی پوپل وویل ښاغلي غنی په کندوز کې د چارو د سنبالولو په خاطر د دریو کمیسیونونو د جوړېدو امر کړی چې یو به په کندوز کې دولتي او شخصي شتمنیو ته اوښتي زیانونه وڅیړي، دوهم به د کورنیو بې ځایه شویو شمیر او اړتیاوې په ګوته او له هغو سره به د مرستې په برخه کې اقدام وکړي او دریم به یې د هیواد په شمال ختیځ کې د سیمه ایزو ادارو د اصلاحاتو لپاره سلا مشورې او سپارښتنې وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی اوریدلې او لیدلې شئ. په ډیر اسماعیل خان کې د قبایلو په لویه جرګه کې د قبایلي سیمو د آئینی قانوني حیثیت په اړه قبایلو دې اړه خپل فکرونه وړاندیزونه څرګند کړل. په دې جرګه کې ځینو قبایلو دا څرګند کړل چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدلو د امکان په حق کې دي او ځینو بیا د دې مخالفت ښودلو. دا په داسې حال کې ده چې سمو د وړاندې د فاټا نامنتخب شو د پارلمان غړو یو مسوده وړاندې کړه چې په کې درې تجهیزونه ورکړل شو چې یا خو دې په فاټا کې یا خو د فاټا په خیبر پښتونخوا کې شامل شي یا د بیاله صوبه جوړ شي او یا د فاټا کونسل جوړ شي. په دې اړه سیلاب محسود تفصیل لري.
د شپږم په 13 ورځ د ډیر اسماعیل خان پاک نواز پارک شه د قبایلانو لویه جرګه وشوا چې په کومه کې د باجوړ نه تر سولي وزیرستان پورې او د نیمه قبایلي سیمو قبایلانو برخه واخستا. په دامو کې یو شمېر مقررینو تقریرونه وکړل او د قبایلي سیمې آئینی قانوني بدلون په باره کې خپل خپل فکرونه تجویزونه وړاندې کړل. په دامو کې ځنې قبایلون مشال ریډیو پدارنګ وژاغه دل
بازار ګل افریدی می نوم ده خبرې جن سے دا د مونږ پر زور مطالبه او چې تر کومه پیری قبایل خپلوالو کول نه یو پښوی امن نه روغنه پانو کا کینو تا پیری قبایل من نه چړل شي او دا کوم بل چې پښوی دا کې د قبایلو نمائندګی نشته چې کومه یو فیصله کیږي یا کومه تبدیلی روچی چې هغه قبایلو په نمائندګی سره
پروش لګ نو زمان می نوم ده افار په هارد دارې سي ان چې دا تبدیلی را عوامو نه تاسو شي ټول قبایلو او چې کومه اکثریت ځان لا یو نظام پخ هغه سیده تبدیلی راشي.
نواز وزیر د مدرسان سره مه تعلق دی زه خپل دارا در کومه چې میځ ده کې به کې سره شامل شي چې کې به کې سره مې شامل شي او مې سره ډیر फायदा وي.
د مونږ م نور محمد مسعود دی او دا چې کومه جرګه وس په حال روانه دو دا په دغه نو موږ نور غلې دو چې د میش پارلمنټری چې کې بل پاس کړای دی چې فاټا د پکې پکې شه زم شي میځ دا نه وړي چې فاټا د پکې پکې شه زم شي مې زون ته یو ښه یې سي ته وړي دا وړي چې بلوچستان چې څومره پښتين دی چې کوم د اف ار پښتين دی او د جوګو ایجنسی کوم پښتين دی چې څومره پښتون خو دو دا ټول د یوزوي تر شي دا ټول د متحد شي په کدا چې را یوزوي تر شي دغه اثر په پیران د نیو شو چی
زم ملک خان مرجان د شمالي وزیرستان جن سینا تعلق لرو نیش قبایل او اصلاحات وړي چې نن دغه قبایل وا مشترکه فیصله وکړه میر خپل تشخص چاته نه ورکاوی
زمانو مسګر دی زاد بجوړ جن سینا سره تعلق لرنا دې جرګه د چمنګر اغلی یو خو دلته باج خلک غلط بیانی کوي چې دا دی په خیبر پښتونخوا باندې کړی نو مونږه په خیبر پښتونخوا باندې د دې غړې دوه ډېر سخت ته کې غندنه کوي چې پاتا دې الہیده شو
مونږ نوم بادشاہی خان دی مې سود کابلی ساوت وزیرستان سره مې تعلق دی د قبایل نه د پښتنه وسی دې متفقہ چې کی ما رائے وی کا ګوښه سو بی ډیمانډ وکم کا په گلګت بلتستان ټایپ حکومت باندې د خوشول وی کا کې پکېش زم کېدل
کا د پښتونخوا د بلوچستان او قبایلی پښتونخوا یو شي متالیچی دوه څنګه
کا چیرې حکومت داس پښایوي چې قبایل هم پښتين دی کې پکېش هم پښتين پته کیږي بیا زو سمانه پر پښتين پروتي ټیک شول بیا ټوټل مو تاویا سو بارو کو چې پښتون څورا خو را دو په دا به مش کې دای شي چې ور سره متفق شي دا مې خپل بیا ګور شي د پښتاني صوبایي
حکومت په دا شمالي وزیرستان رزمک سره تعلق لرم
کومینه په اتفاق چې څغړي نو میر اغړي
یونس شیرانای افر در اسماعیل خان
په تروسه پورې رښتیا خبرې د قبایل او سوچم په یو کې سم باندې اتفاق نه ده څوک وی موږ د وژغي موږ خوښه ده موږ په صوبا کې زم کاجو موږ ځان ته صوبا غواړو موږ قبایلی کونسل غواړو زما رائے صرف د دغه یو ټکی د پاره د قبایل او د پاره سرکار لښت تاوان وکي چې قبایل خپل سنجیده منتخب یو جرګه وټاکي او هغه جرګه ته د اختیار کاغه قبایل خیر په دې کې غني سي په صوبا کې د زم کاغه د قبایل خیر په دې کې غني خپل صوبا د کاغه د قبایل خیر په دې کې غني سي دا کوم حال هم دی بدغه حال دی
قبایلانو په دا خبره زور ورکا چې حکومت اول دوی بیرته ولېش دوی په سیمه کې د امن راوالي د قبایلانو ډنګ کورونا بازارونه د جوړ د ځاني ځانونو توانونه د ورکی او بیا د بدلون په باره کې د قبایلو د کومونو نه پښتنه وکی چې کومونه کومه خوشا کومه پریکړه وکی ټول قبایلون به بیا اغا مانی سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د دا پاکستان کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان یو ځل بیا ویلی چې ځینې نه حکومتي ادارې د پاکستان ګټو ضد کار کوي. د تیر ماښام په اسلام آباد کې د خبري غونډې په وخت ویل همدا لامل دی چې اوس یې د نه حکومتي ادارو د فعالیت په اړه تګلاره جوړه کړې ده. تفصیل ریاض موسی خیل راکوي.
د زیارت پر ورځ ماښام اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې دوران د داخله چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان وویل چې پاکستان کې په غیر سرکاري ملکی او غیر ملکی ادارو تیر وختونو کې څه قسمه نظر نه دی ساتل شوی او د دې کې ځینې ادارې د ملکی مفادو خلاف کار کوي. د دې په خبره اوس د غیر سرکاري ادارو یا ان جی اوز لپاره یو واضحه او ښکارا نظام جوړول شي او ټول ادارې به آنلاین رجستریشن درخواستونه ورکوي. د افغانستان په حق له یو تپوس جواب کې چودھری نثار علی خان وې چې کله افغانستان د بل په جبا خبرې کوي نو موږ ته په هغه سخت افسوس وی.
افغانستان کې نه چوکیدار هي اور نہ
دیوی موږ د افغانستان څوکیداران نه یو او نه د اشرف غنی په ګډون بل چاته جواب دی یو. افغانستان کې ګسوک پرنجي هم کی نو تورې په پاکستان لګي. افغانستان د خپل اندېښنې موږ سره شریکی کړي. موږ هر وخت د هغوی خبرې اوریدو ته تیار یو، د هغوی په اندېښنو خبرو ته تیار یو. خپلو خبرو کې چودھری نثار علی خان دا هم وی چې ڈی چوک کې با نور چاته جلسو جلسونو اجازت نه ورکړي کیږي. د دې په خبره کوڅو غواړي چې پاکستان مخ په وړاندې لاړ شي نو کامی مفاد با په نظر کې ساتل وی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د بلوچستان د مستونګ له بازار درې کسان تختول شوي دي. د پولیسو او چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته ویل وسلوال په یو ګاډي کې د بازار دکان ته ورننوتل او درې کسان یې تختول. د دې د تختونې ذمہواري چا نه ده منلې. تفصیل خدای نور ناصر راکوي.
د مستنګ سیمې د پولیسو ثانې یو چارواکي چنای غوښتل راغې خپور سي مشال راډیو ته د جمرات او جمعې په منځنۍ شپه وویل تلوال چې په یو بي ګو ډول موټر کې راغلي دکان ته ننوتی او د وسلې په زور یې لدی دکان څخه درې تنه تښتولي. د پولیسو په خبره تر اوسه د دوی د تښتولو علت څرګند نه دی او نه هم د تښتولو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې قبول کړي دي. مستنګ چې له کوټې جنوب لویدیز لورته د شاوخوا 15 کیلومتر په واټن پروت شار دی، په کې له مدیر رئیس د امنۍ د نورو پیښو ترڅنګ د سړي تښتونی او هدفي وژنې پیښې دوام لري. بلې خواته بیا د جمهوریت مازیګر د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې د اپوزیسیون غړیو د سړي تښتونو د پیښو پر ضد احتجاج کړی او غوښتنه یې کړې چې له سیف الله کله څخه تښتول شوی د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي یا بی ډی ای 15 کارکونکي او یو ټیکدار دی ژر تر ژره د تښتونکو له منګورو څخه خلاص کړل شي. تر دې احتجاج وروسته د صوبې د کورنیو چارو د وزیر سرفراز بوکچل خوا باور ورکړل شو چې د دوی حکومت به د تښتول شویو کسانو د بیرته خلاصون لپاره را جدي حالې ځلې کوي. دا کسان چې شاوخه درې ونې وړاندې وسلوالو تښتولي وو تر اوسه نه هم د تښتولو مسولیت کومې وسلوالو لري قبول کړي او نه هم د تښتونکو لخوا د تښتول سبي کسانو له کورنۍ سره کوم تماس نیول سوی دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
دا پاکستان مذهبي چارو وزارت وای د مینا د ټیل ماټیل په پیخه کې نه هدیش کسان تر اوسه بيدره کړي. د وزارت تیر رزول 315 دیش کسان چې ورک شوی او موندل شو. اني شایدان وای ټیل ماټیل هغه مهال پیل شو چې ایرانیانو حاجیانو له غزای خندونه لری کړل او په بل لار د شیطان د وشتلو ځای ته روان شو. تفصیل له اسلام آباد سراج زهیر راکوي.
د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې د مینا په پیخه کې وس هم نه ډیر شاجان بې درک دي او تر دې د مدویته 315 بې درک کسان ملاو شوې دي. بل پلو د جوبلو او بې درک حاجیان خپل خپلوان له پاکستانی حکومت ته ګيله کوي او وایي چې د دوی هیڅ مرسته نه کوي. د لړکی د 400 یو سیدونکو تیمور خان مشال ریډیو ته وایي
بالکل هلپ نه کیږي، نه غي سره کوم ډیټا شته، نو وسره هغه یوزي ایون ته دې پورې چې پاکستان هاوس دا خبره کوم د رشتار دوستان دی هغه دا خبره کوي چې یاره مونږ ته پاکستان هاوس مونږ ته وایي که تاسو سره معلومات او شو درته نو مونږ تاسو خبر کوي. او دا کومه کافي خلک ته دا خو چې کنه دی خو فکر صحیح خینه نه دي سره فکر شته نو دی بس فکر صحیح خو یا
کلی چې مشال ریډیو په پیښور کې دی او تن حاجی زهیر خان نو پوښتل سوک چې د مینا د پیخي په وخت هلته موجود وو نو نو موري وې
دا څه و چې دا ټیل خدا څه و چې دا خو دلته ایرانیانو دا جوړ کړلو چې کم دلته دوی رکاوټه جوړې کړې و دا رکاوټه هغه لړکلې او ایرانیان بل روډ باندې را داخل شو ورو دې کې دا تصادم مخې تراغلو او خلک بیخي به انتها سوق د یو ځین را غورځیدل او سوق بل ځین ډیر زیات بد حالات جوړ شو نو په دغه وخت باندې خو مونږ ځان یو سایډ ته وستو خو ډیر زیات کسان چې بیخي ډیر بد حالات او ډیر بد دغه کې پراته وو او ډیر زیات مړی دغه شو کنه نو مونږ هر یو کس بیا دا کوشش کولو چې ځان یو سایډ ته وباسي نو مونږ ځانونه به یو سایډ ته وستل نو بیا نور پته راته نه کېدل چې څه حالات جوړ شو څه دغه جوړ شو خو بد حالات بیخي ډیر زیات ګډ وډ وو
د پاکستان د حکومت په وینا چې په دې پیښه کې لزرو زیات خلک مړ شوي دي خو د سعودي عرب حکومت د پاکستان د حکومت دا شمیره ردوي او وایي چې دې پیښه کې ټول 9 کسان مړ شوي دي سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا پاکستان سینیټ مشر او پیپلز ګوند غړي رضا ربانی وايي په هغه هیواد کې هیڅ کس له درغلۍ یا اداري فساد پاک نه دی نو ځکه له سیاستوالانو سره سره د ملکي او پوځي وګړو احتساب مو شي د چارو پوهان وايي احتساب هغه وخت کې دی چې عمومي او مجموعي وي تفصیل له اسلام آباد ته مشال ریډیو خبريال محمد عمران راکوي
د کراچي وفاقي اردو پوهنتون کې غونډې ته د وینا په وخت پاکستان پیپلز پارټي غړي او د سینیټ چیرمن میا رضا ربانی ویلي چې پاکستان کې د کرپشن تورونه په سیاستدانانو لګي ولې سیول او فوجي وګړي هم د دیناسورنه پاک نه دي باید د ټولو سره د قانون په دایره کې احتساب وکړي شي او داسې اداره هم پکار ده چې د احتساب کوونکو احتساب وکړي د پاکستان د ایوانی بالا یعنی سینیټ د چیرمن د دې خبرو په اړه د پیښور پوهنتون د ایریا سټڈی سنټر ډایریکټر پروفیسر ډاکټر سرفراز وای چې دا هغه خبره سل پسل ټیکتا ځکه چې احتساب د هر چا پکار دی ولې د پاکستان تاریخ وای چې دلته احتساب زیات تر د سیاسي انتقام لپاره پکارول شي او یا د جمهوریت وروسته د امیرانو حکومتونو ته د ود ورکول لپاره احتساب کیږي
مثلا د سیاسي ورکروم دي او د سیاسي ورکر دي چې د بارا کې خپل کرپشن کې ثوابت زبانې نه دی لګیدلې البته دے بدین خبر دے دے کرپشن چی دے کرا اضافہ صحیح ناغے کی کرپشن نزیاد سیاسی انتقام یا سیاسی چی دے طور بانی خلق پارٹونا اڑول راڑول
د سیاسی چارو کارپو ډاکټر خادم حسین په دیاله مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې په بنیادی توګه کرپشن په ادارو کې ننوته دی او تر سوچ د ادارو جوړښت نوی بدل کړي شوی تر هغه د احتساب عمل غیر منطقی خبر ادا
زما خلې چې رضا ربانی سي دا خبره ډیر واضح دي خبرې ثبوت دي چې د ادارو ترمنځ دا تصادم یعنی دا غدي ته اشاره ده چې د دې چون کې لړمون کې د کرپشن د ریاستي ادارو نو ځکه بل ټول اور هالینګ پکاري د ټول به بیا وینځل پکاري احتساب ال کې دي چې کله دا عمومي وي یو خلکو باندې نیو کېږي بل باندې نه کېږي نو دې عمل بدایي چې دا احتساب نه دي دا خلک په زور
دا یادونه ولدا چې د پاکستان پیپلز پارټي د مشرانو یوسف رضا ګیلانی او راجا پرویز اشرف په شمول یو شمیر غړو باندې د نیب لخوا مقدمه درج کړي شوې چې په پاکستان پیپلز پارټي لخوا سختي نیوکې هم شوې او دا یو سیاسي انتقام بللې دی محمد عمران مشال رادیو اسلام آباد
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي
امریکایي خبريال مارک سیګل ویلي په خواني پوزي واکمن پرويز مشرف د پیپلز پارټي په خواني مشه بنظیر بوټو ته ټلیفون کړو او ورته غواخ کړو چې قطر انتخاباته مخکې پاکستان ته ورغله نو د ژوند هي سمانت نشي ورکولې دا سرګندونه نو موري 13 ورځې ویډیو کانفرنس لاره په پنده کې د ترګرې مخنیوي او عدالت اوریدنې پر مهال وکړي الته د پرويز مشرف ویان دا بیان رد کړي سراج صحیح تفصیل لري
د زیارت په مسعودن امریکا واشنگتن کې د ویډیو لینک په ذریعہ د ترهګری ضد عدالت د جج رای محمد ایوب په وړاندې بیان دی کټ کولو په وخت مارک سیګل اووی چې د هغه وخت صدر پرویز مشرف بنظیر بټو ته هغه سکیورټی نه ورکړي کوم چې په هیڅ د پخوانی وزیر اعظم د هغه په کار و د نوموړي په وینا چې په 28 اکتوبر کال 2001 باندې د بنظیر بټو لخوا د ته یو ایمیل راغلی وو چې پکې بنظیر بټو لیکلی وو کزه او جلې شوم نو زموږ به یې پرویز فیض مشرف وی مرک سیگل پدی مکہ زیات کړه چې د هغه په وړاندې بنظر بټو ته د پرویز مشرف ټلیفون راغلی وو چې پکې یې ورته ویلی وو چې پاکستان ته مرزا ستا ژوند ته خطر دی. د امریکایي صحافي مرک سیگل د بیان وروسته د ځینې رسنو سره خبرو کې د پخوانی صدر پرویز مشرف وکیل الیاس صدیقی او ترجمان راشد قریشی د امریکایي صحافي تورونه بی بنیاد ګرځولې دي او وایي چې چاته سکیورټی ورکول د صدر نه بلکې د ادارو کار وی. د الیاس صدیقی وینا وکړه پرویز مشرف بنظیر بټو ته ټلیفون کړی وی نو یقینا د هغې ریکارډ به هم موجود وی، نو په کار ده چې هغه ریکارډ مخې ته راوړی شي. وروستو وکیلانو عدالت ته خواست وکړو چې په امریکایي صحافي د جرې لپاره دې ورته وخت ورکړی شي، په کومه چې عدالت د مقدمې اورېدنه تر د 5 اکتوبر پورې وځنډوله او مارک سیکل ته په دغه نیټه د بیا حاضرېدو وویل. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. د ماسپښین یوه نیمه بجه کېدونکې ده. لنډ خبرونه له عبدالحی کاکړه اورو.
هند د کشمیر په اړه د پاکستان سولې څلور نکاتي پلان رد کړی، خو ویلې دي د ترګري په اړه د دواړو هیوادونو چارواکو خبرې چې په اګست کې منسوخي سوې وي دي بیا پیل کړل سي. د سپتمبر په 13 نیټه د ملګرو ملتونو عمومي جرګې ته د وینا پر مهال پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف وړاندیز وکړ چې اټومي وسله لرونکي دواړه هیوادونه دي په کشمیر کې اوربند رسمي کړي او هغه سیمه دي غیر پوځي کولو لپاره اقدامات وکړي. د بلوچستان د مستونګ له بازاره درې کسان تښتول سوي دي. د پولیسو او چارواکي بېګا د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل وسلوالو په یوه ګاډي کې د بازار دکان تور ننوتل او درې کسان یې وتښتول. د خیبر پختونخوا اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وایي د سخت رزي په ضد د کامی اکشن پلان تر امریکې د وروسته په صوبه کې د ناامنۍ او جرمونو پیښې کمی سوي دي. د خبره نوموړي تیر ماښام د اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ د کابینې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه. په سوات کې وسلوالو ځانګړو پولیسو یو غړی وژلی دی. یو پولیس افسر د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل تیر ماښام وسلوالو د پریکوټ په بازار کې د دندې پر مهال د ځانګړو پولیسو سرتیری بشیر وواژه. د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب خان عباسي ویلي د 5 قبایلي سیمو بې کوره کړل سوي خلکو خپلو کلیو ته د ستنولو لړۍ پیل سوې ده. د کونړ وبخشي د گورنر له دفتره په بېګني خپور سوي بیان کې راغلي 13 ورځ د هنګو له توغ سراکیم په د ورګزو کډوالو ستنولو لړۍ پیل شوه. د ننګرهار اچین ولسوالۍ د بېلابېلو کلیو اوسېدونکي وایي په سوالو دوی له خپلو کورونو په زوره ایستلي دي. د اچین د مامند اوسېدونکي جلال 13 ورځ مشال ریډیو ټول د داعش د اسلامي دولت په نوم د ډلې وسوال دوی پټي او کورونه له دوی پاتې کړي دي. افغان ولسمشر اشرف غني وایي یوازې به د هیواد ملي امنیت ځواکونه په کندوز کې د وسوال پر ضد جنګیږي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتانیاهو د ملګرو ملتونو عمومي جرګې د وینا پر مهال له ایران سره سوې اټمي تړون غندلی دی. روسي الوتکو 13 ورځ هم په شام کې بمباریو ته دوام ورکړ او ویل چې اسلامي دولت ډلې وسوالې په نښه کړي دي.
لاند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړ. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سراج صحیح نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن جنگ رسپانه خپل ادارې کې وای د سینیټ چیرمن رضا ربانی دا خبره منلې چې سیاست دانانو کرپشن کړی دی او د دوی دفاع نشي کېدی، خو کو وکتل شي نو سیول او پوځي افسر شاهي یا بیوروکراسي هم لدی مبرره نشي ګرځولې، نو باید چې احتساب د ټولو وکړي شي او خصوصي عدالتونه چې هم جوړ شوي نو په کار ده چې د ټولو لپاره یو شان وي. د ادارې په وینا چې حقیقت دا دی پاکستان کې درغلي او کرپشن د دې ملک جرړې ورستې کړې دي او په دې باندې د ملک هر وګړی پریشان دی او دا هم د یادونې وړ ده چې ټول سیاستدانان درغلې نه دي. د غرنګ په انتظامیه کې درغله خلک ناست دي، نو ښه خلک پکې هم شته. ادارې وړاندې لیکي چې په دې باندې اعلی عدلیه هم نوټس اغستی دی او داشن په پوست کې هم د احتساب لړۍ پیل شوي. د کومې مثال چې زموږ په وړاندې پروت دی او د رښتیو کې ځینې پوځي افسرانو ته سزاګانې هم ورکړی شوي دي. ادارې اخري کې لیکي دا هر څه په خپل ځای سم دي، خو که په مجموعي ډول وکتل شي نو د پاکستان تر ټولو لویه مسله کرپشن ده. د کومې مخنیوي چې ډیر ضروری دی، نو باید چې یو داسې نظام جوړ کړی شي چې پکې یو خاص کس یا ډله یا اداره په نښه نه شي او د کرپشن د خاتمې لپاره په آزادانه توګه کار وکړل شي، نو هله به ممکن شي چې له دې ملک کرپشن ختم شي او دا ملک د ترقۍ په لور روان شي. بل په لور د پېښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼې خپلې ادارېیې د زنانو په حقوقو باندې لیکلې او وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت دعوه کوي چې د زنانو د حقونو لپاره هر ممکن اقدامات کوي او د دې لپاره منصوبې اعلان کړې دي. د ادارې په وینا چې د حکومت د دعوو باوجود که وکتل شي نو تر دې دمه حکومت زنانه په پالسوک جوړولو کې نه دي شاملې کړي او تر دې چې د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبایي کابینه کې که مشیران زنانه دي نو هغه هم بې وسه دي او څوک یې خبر نه اوري. ادارې اخري کې لیکي خبر دا وی چې د زنانو د تعلیم او ترقۍ لپاره او د دوی د مسلو د حل لپاره سنجیده رویه خپل کړی شي او دا هر څه به هله ممکن شي چې زنانه په پالیسو کې هم شامل کړی شي او هغوی ته خپل پوره پوره برخه ورکړل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. وال سټریټ جرنل د افغانستان کندوز ښار په اړه په یو رپورټ کې وایي په جګړه کې ښکېلو خواو منلې چې دا ښار له وسلوالو خلاص کړل شوی دی. هلته له پاکستان خپرېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په یو لیکنه کې په شام کې د روس هوایي بریدونو ته کتنه کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شادر اوروي.
د وال سټریټ جرنال په دې لیکنه کې راغلي چې د زیارت په ورځ افغان حکومت کندوز ښار د طالبانو نه د بیرته نیولو ادعا وکړه. دا راز د دې ښار اوسیدونکو هم ویلي چې په لارو کوڅو کې افغان ځواکونه ګرځي او ځای په ځای په سړکونو باندې د طالبانو لاشونه پراته دي. هلته د کندوز ښار د پولیسو ویان سرور حسیني وای چې دا ښار اوس په مکمله توګه د حکومتي ځواکونو په کنټرول کې دی. ورځپاڼه لیکي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم منلی چې وسلوال یې د کندوز ښار نه وتلي خو زیاتوي چې دا ګام یې د ولسي خلکو د امنیت په خاطر پورته کړی. هلته افغان ځواکونه چې ورته د امریکایي او نیټو ځواکونو ملاتړ هم ترلاسه دی وای دوی هیله من دي چې د کندوز ولایت نورې سیمې به هم ډېرې زر د طالبانو د ولقې نه خلاصې کړي. کندوز ښار د تیرې ګل په ورځ طالبانو قبضه کړی و. بلخواډان ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې روس د شام په مسله کې فعال پوځي کردار ترسره کول شروع کړل هیڅ معلومه نه ده چې دغه خونړۍ کشاله به اوس څه شکل اختیاروي. د شام په 15 کلنۍ کورنۍ جګړه چې پکې د بشار الاسد رژیم د اسلامي دولت او نورو سخت دریځو ډلو په شمول د خپل مخالفینو ضد د تشدد نه ډکې کارویانې کړي ایران او روسیې یوازنی نړیوال پلویان پاتې شوي دي. خبرس پانوای تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې په دیش خړه کې د روس پوځي برخه خاخستو ته ترکی عرب هیوادونه او د دوی نور غربي اتحادیان په کوم نظر ګوري. که څه هم غربي نړۍ او د دوی اتحادیان د اسلامي دولت یا داعش سخت مخالفت کوي خو د بشار الاسد واکمنی هم نه خوښوي او دغه وجه ده چې د حکومت نه د هغه د لری کولو غوښتنه باندې اوس هم ټینګار کوي. د ورځپاڼې په وینا داسې ښکاري چې د شام په جګړه کې ښکېل ټول اړخونه به اول په شریکه داعش د ختمولو کوشش کوي او چې دې کې بریالي شي نو بیا به په دغه هیواد کې د واکمنۍ د بدلون لپاره بشار الاسد او د هغه مخالفین خبرو اترو ته د کینولو هڅه کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د روس بارنو چارو وزیر سرګی لاروف هغه رپورټونه ناسم بللي چې ګواکې د دوی جنگي الوتکو په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ځای د آزادې سوریې پاس په نوم داغو وسلوالو اهداف په نښه کړي چې امریکا یې ملاتړ کوي. د روسي الوتکو تېره ورځ هم د شام پر یو شمېر سیمو بمباري وکړه. هلته په فرانس کې د روس سفیر هم ویلي چې هیواد به په شام کې د وسلوالو پر ضد بمبارو ته دوام ورکوي او تر هغې وروسته بالته د نړیوالو تر څار لاندې انتخاباتو ته لار هواروي. په دې موضوع ته مشال ریډیو خبرونو مرکزی سانګه رپورت مهمې برخه احمد تکل دروروي.
د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړی چې د روسیې د پاوڅ سو څلروشت او سو پنځوشت جنگي الوتکو له چهارشنبې ورځې راهیسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر دولسو مرکزونو بمباري کړې. د سوریې په ساحلي ښار لازقیا او شاوخوا سیمو کې د روسي پاوڅ حضور او حملې په اتیا ملسیزه کې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد له یرغل وروسته په بهر کې د روسیې تر ټولو ستر پوځي عملیات ګڼل کیږي. که څه هم روسیه ادعا کوي چې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه یې په نښه کړي خو د سوریې د اپوزیسیون د ډلې مشر حسن حاج علي چې سی آی ایم رسته ورسره کوي وای په ادلب ښار کې د ډلې پر یو روزنیز مرکز بمباري شوې ده. د امریکا د سنا د پوځي چارو د کمیټې مشر سناتور جان مکین د امریکا له سی این این ټلویزیونی چینل سره په مرکه کې وویل چې د روسیې الوتکو اصلا هغه ډلې په نښه کړي دي چې د آزادې سوریې د پوځ لپاره کار کوي. له دې ډلې سره متحد ایالات مرسته کوي. د ادلب هغه سیمه چې روسیې الوتکو حمله پرې کړې د هغو وسله والو ډلو په لاس کې دي چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره هم د جګړې په حل کې دي. یو شمېر نړیوالو رسنیو همداراز په سوریه کې د روسیې الوتکو په بمبارۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه هم خبر ورکړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل روسیه دقیقا هغه اقدامات کوي چې متحد ایالات کوي. لاوروف وویل یو څوک د تروریست په شان ښکاره شي، د تروریست په شان عمل وکړي، د تروریست په څیر ګام واخلي او د تروریست په څیر حمله وکړي، نو هغه کس به خامخا تروریست وي. په پاریس کې د روسیې سفیر الکساندر اورلوف هم په سوریه کې د خپل هیواد د حملو دفاع وکړه.
J'espère que dans un an quand on aura fini avec l'état islamique
il alarm che de o kal patras ke ba che kala mug de islami dawlat dala lamain za yusu no pa suria ke ba intikhabat tar sarakru khuda intikhabat bayat azad wi aw de nariwale tolane tar nazar landi wushi rusiya weli de che gwari pa suria ke de daish dale parzat pa jagra ke wan dawlari kho mutahid wi ala to aw zinul widizo aw arabi hewadun weli che de suria de bahran pa hal ke de walas mashar asad پارځای نشته. په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان سفیر عبد الله المعلمی پرون وویل چې د روسیې په هوایي حملو کې ډیری ملکی وګړي وژل شوی. نو موري زیاته کړه هغه هیوادونه چې د داعش پر ضد جګړه کوي باید په عین حال کې د سوریې د تروریستي رژیم لاټړ ونه کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د شمالي وزیرستان به کورشي وی خلکوایي تیر کال په جون کې چې عملیات پیل شول، لدوی په کلو او کورونو کې ګڼ سروي پاتې شو. د دوی په خبره د زینو خلکو مالونه یا خو ځنګلونو غرونو ته وتلي، آیا هم ډیر سروي د خوراک او اوبو نشوالي لکه بلمړ شوې دي. دوی له مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ویل ورته ښکارېدل چې پوځي عملیات په لنډوي خو ډیر زیات وخت واخستو. آیا چارواکي د خلکو سروو په اړه اقدامات کوي او کنه؟ په دې موضوع تفصیل مجید بابر راکوي.
د وسلوالو پر ضد ضرب اعظم په نامه عملیاتو پر مهال د شمالي وزیرستان نه بیکوره شوي خلک وای چې د بیکوره کېدو پر مهال یې په زرګونو ګډیب زی او غواګانې په خپلو سیمو کې پریښوي چې اوس یې هیڅ درک نه لګي. په دې اړه د شمالي وزیرستان د انزوري سیمې د علي خیلو ملک جمال الدین وای
دا 10-15 دن بھی دا اوبه چار وګو
دا چې کوم مالونه د شمالي وزیرستان د ولس نخ پولیسو کې پاتې شوی وو هغه اوس چرته دي. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو منور شاه وای چې سم مالونه خو ځنګل ته وتی دي او دا سي په لکونو غریب زیوي چې اوس یې هیڅ معلومات نشته.
هغه وخت تقریبا ډیر وړا کې سا خلک ته لاس اچار د نور خو کچا ته پلوس ویرا غل کچا ته موکا وا خو ټیک تور سره راو اصل کنو وا بس نه پلیارې مرشول زنا حالي کې په کې سره خلک نه پوتې شول وو زنا د ګاډی نه پرې وته زنا زخمی شول دلته خلک بلیاره لول پر زنا بلیاره په تر یې د لوړې د خوروک ته نه موجودګی ته وځنا مړ شو را مو ته نه د خیال تر سی سم هغه زنا ور به سړی ته بیا واپس په لوس پونه ورسی.
سور د مخ کې د شمالي وزیرستان د تخیلونه راستون شوی حجی اورنګزیب وای چې ډیر مالونه په لارو کو سوکې مړه پراته دي.
د غوګانی او د زی د په کلو کې او په روډونو باندې او په لډو کې د سګرزی او زنا ژوند دی او زنا کوم شوی دي. زنا خلک لکه دا وای چې سوک الته کم خلک پاتې شوی او هغه خړلې دي لکه علا لیکړې دي خړلې دي او ځنه دسي دي چې د معلومو خلکو دي ګرځي را ګرځي په دې غرونو کې دسي را ګرځي کنه لکه غزنګ لښان ته شوی دي او یو لک خلکو دسیم کړی دي چې ځان سره خوسته بوتلې دي یا بنو تر واستلې دي نو خرڅې کړې يم دي پکې.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو خبريال صفدر داوړ نامې مو پختل
دا انفارمیشن دي چې کوم فیمیل اسمن چې دا نران ته کم دي د ګډو ځکه یا ورګانو کې آغا ډیر کم پیدا کیږي. آیا آغا الټا خوړل کیږي یا پټیږي یا طریقہ دے آ منتا دمرا بھی پتن لگی رہی پر رہی بندے بھی الگ کرا بویا کم ورتا ہوا ہے دلتا یو داس سنتر گوندے ورتا جو کری دی پاکی دری سوا سلور سوا وہ گانے اخپل دی التا چون کے وہ بام دی او جنگل ہم دی نو اخورا کونا کبھی پخپلا او بس کی دی بیا اخپل دی اے غزیتا التا جمع کی گی محمد خیل پورے چرتا یو نیم سنتر ورتا جو کری دی دلتا میران شاہ کے بیا چھ کم کیم تے دا انفرمیشن آزی چھ کیم تا دانونا دا سسٹم ورتا جو کری دی چھ دا گڑی رزی دا وہ گانی دارا دی او دا دی پیش نمبے دا دا سامانونا لکا کچھ شو داغا آلتا فورسیز والا کسان چی دی پا دی چی آلتا سکستان دی نور روم داغا خلق کی طرف سیکیوٹی فورسیز والا آلکار دی نو داغا سنبالاوی داغا اخپل آلتا خوراک مراکور نبرا برای
پا دیڑا مو چی دا شمالی وزیرستان اسسٹن پولیٹیکل ایجنٹ ظهیر الدین بابر نو پختل چی دا شمالی وزیرستان دا ولسنا پاتی شو مالونو دا خوندی تو پاڑا دوی کومی حالی دلی کڑی آو کنا نو نو موڑای وای
نو سرا او آن ریکرڈ هم دل که دا سی او خلق زان سرا چی سم نمویشان مال نویشی را وستلی شو خلق را وستی ری اور صدا سی نیدر مرتلا صدا سی چا ریپورٹ نره کڑی چی یرا یاز مونگا حالتا که گڑی کی زی غوازان پاتی ری کنا نو ڈاوٹ آپریشن پوز بانده دا دین اصلا سا پاتی شدی خو پا دی اصلا بانده لا کیونکه مونگ تا چای پروش نره کڑی نو مونگا پا دی اصلا بانده سا ڈیسیجن هم لا دا سی ندی اغسطه که یرا دا هم یو پرابلم میر گشتا
ظهیر الدین بابر زیاتوی چی دوی دا شمالی وزیرستان دا ولس دا کورونو بازارونو او نورو تباشو و اساسو لپاره خو سروی پیل کړی دا خو د مالونو پاړی تر دا مهال کومه تګلاره نه ده جوړه کړې
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې د اوس وخت شوی هفته وار پروګرام جمهوریت په دې پروګرام کې مو د قبایلی سیمو قانون اف سی آر د اجتماعي ذمہواری موضوع سیډلې تاسو به خبر شئ چې په دې سربېره چې د اجتماعي ذمہواری په دفعې کې پر ترمیم باوجود ولې په بیلابیلو قبایلی سیمو کې پولیټیکل انتظامی او سم په ولسونو د دې عملي کولو ته دوام ورکوي جمهوریت خبرونه هر اونۍ په مسایل جوړوي
د قبایلی سیمو په قانون اف سی آر کې د اجتماعي ذمہواری دفعې یا ماده حیثیت څه دی په 2018 زیږیز کال کې د اجتماعي ذمہواری په ماده کې پر بدلون سربېره ولې دا دفعه عملي کیږي د پاکستان آئین یا اساسي قانون د قبایلی سیمو په اړه څه وایي د پاکستان په آئین کې د بشري حقوقو ساتنې برخو او مادو باوجود ولې قبایلی ولس له اساسي انساني حقوقو بے برخې دي د اجتماعي ذمہواری ماده عملي کېدو پر ضد آیا قبایلی ولس څه کولای شي او کنه په دې لړ کې د قبایلی سیمو پارلماني استازي څه کوي همداراز د دې ماده عملي کېدل څه اثرات لرلی شي دا نور پښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې څېړلې دي تاسو ته خراغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ
جمهوریت
اوردونکو د سپتمبر پر شلم نیټه د قبایلی سیمې خیبر پولیټیکل انتظامی او امنیتی چارواکو په جمرود کې د یوې جرګې پر مهال ولسته وویل چې په خپلو سیمو کې د امنیت ټینګ کړي او په دې لړ کې د انتظامیه سره مرسته وکړي چارواکو ویل که د سیمې اوسیدونکو د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلل او یا هم د ناامنۍ پیښه وشوه نو د پیښې له ځای سره به په 300 مربع میټره سیمه کې د اوسیدونکو کورونه ړنګول کیږي د جمرود اوسیدونکو انتظامی ته ویل دوی به د امنیت ټینګښت لپاره له ادارو سره ملاتړ کوي خو د دوی کورونه دی نه ړنګول کیږي د قبایلی سیمو لپاره په جوړ اف سی آر قانون کې د یو جرم په صورت کې پر ټولې قبیلې یا د سیمې پر اوسیدونکو د هغې پړه اچولو ته د اجتماعي ذمہواری دفع یا ماده ویل کیږي د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې موږ د همدې مادې او د دې اثراتو څېړلو هڅه کړې دا ماده د انګریزانو د واکمنۍ یعنی له 19مې پیړۍ راهیسې پر قبایلو لاګو وه او په 2018 زیږیز کال کې په اف سی آر کې له بدلون یا ترمیم سره د یو جرم په صورت کې ټولې قبیلې یا د یوې کورنۍ ټولو وګړو او یا هم د یوې سیمې یا کلي اوسیدونکو ته د سزا ورکولو پای ته رسولو اعلان وشو خو پر دې سربېره اوس هم د قبایلی سیمو انتظامی چارواکي د اف سی آر څلوېښتمه دفعه نافذوي او وروستی مثال یې د جمرود اوسیدونکو ته خبرداری دی په اسلام آباد کې د جرګو او جوړجاړي د مرکز یو مشر او څېړونکي شاهد الیاس مشال راډیو ته وویل د هر دولت یا ریاست لومړی ذمہواري ولس ته د امنیت ورکول وي خو د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل انتظامیې دا اعلان چې د ناامنۍ پیښو په صورت کې به د پیښې له ځای سره د خلکو کورونه ړنګوي یو ناسم اقدام دی
اول ذمہ داری ده چې خپل خلکو ته سکیورټي ورکړي خو د پاکستان کې چې کومه قبایلی سیمو کې روانه ده چې دا وایي چې یاره قبایل به د سکیورټي ذمہ دار وي دا خو زما په سمجھ کې بالکل ناراضي چې دا څنګه خبره ده سکار خو نه ده د قبایلی خلکو ته د ریاست او د ریاست سره د خلکو چې کم تعلق وي هغه د کنسپټ پته نشته په دی وجه باندې د ځاتې کې دا خو بالکل زوایم چې دا غیر فطري خبره ده. خلکو ته سکیورټي ورکول د ریاست کار دی، دا د خلکو کار نه دی.
د چارسدې په باچا خان پونتون کې د پښتونخوا مطالعاتو مرکز استاد محب وزیر هم وایي چې امنیت ورکول د ریاست یا دولت ذمہواری وي.
پاکستان د اړې تر مخه اجتماعي ذمہداري د شت د اختیار نه ختم کړی شوی دی او د هغې باوجود هم دوی ملکانانو ته یا مشرانو ته دا وینا کوي او دا ټینګار کوي. زما په خیال په یو وخت کې چې قانون موجود دی چې دا هر څه د ریاست ذمہواری ده، نو ریاست خپل ذمہواری نه ځان خلاصوي په اولت باندې، په مصر باندې، په قبایلو باندې د امنیت ذمہواری اخلي. او که چېرته دغه امنیت د قبایلو ذمہواری دوی وړاندې موجوده وه، بیا د دوی دومره لوی آپریشنونو، د یو دومره لوی فوج دي ځواکونو، د یو دومره لوی توانونو هلته ضرورت شو، نو په کار دا دي چې دا خلک یو وړاندې هم لکه دوی سره هم په دغه شکل کې راوتي وي چې دا هم ستاسو ذمہواری ده، دا هم تاسو واوباسئ. نو چېرته چې قبایل دوی په خپله در په در کړل د فوجي عملیاتو په ترڅ کې، نو هلته په دوی باندې دا ذمہواری اوس لګول
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو استاد او د تحریک انصاف ګوند غړی قیصر جمال هم وایي چې په قبایلی سیمو کې خو وس امنیتی سرتیری پراته دي، نو دا غیر مناسب اقدام دی چې د ناامنۍ په صورت کې د ټوله قبیله پړه وګرځول شي.
قبایلی په حیثیت باندې زه دا وایم چې دا یو مناسب اقدام نه دی. هغه وجه دا ده کته سوګوري الکای چې کوم په مو باندې ذمہورتیا ده، نو نن سبا د مو قبایلو هغه قسم حالات هم نه راځي. یو وجه خدا ده چې د ټولو خلکو نه کم دمو ټوپکې یا نور څه اسلحي هغه اکثر خلکو نه یا ورلی شوي دي یا خلکو خپله اسي کړي دي. دویمه خبره بیا دا ده چې په دې علاقې کې خو نن سبا زیاتر سیکورټي فورس خپل کنټرول ده، نو چې کم په یو ځای کې واقعه وشي او هغې سره د نور بې ګناه خلک چې چا باندې ثبوت شوي نه وي چې هغه په دې کې ملوث ده، او داسې قسم اکشن اخیستل دا بالکل غیر مناسب اقدام دی.
د پاکستان بشري حقوقو کمیشن د خیبر پښتونخوا څانګې یو مشر او د قانوني چارو پوه شیر محمد خان وایي د ریاست ادارو اصلا په قبایلي سیمو کې حالات خراب کړل، نو وس ولس ملامتول یا ورته سزا ورکول د دنیا له مدني یا مهذب فرهنګ سره سمون نه خوري.
قبایل ته ډېرې دروازې چې دي د انصاف هغه بندې دي. قبایلو په خاوره باندې د امنیت د خرابولو ذمہوار هم زمونږ د ریاست ادارې دي، او د هغې خپل روایات او د هغې خپل جرګې او د هغې خپل د امنیت چې کوم قوتونه کوم د هغې ادارې وي هغه هم دوی تباه کړې، او اوس هغې ته دا قسم مطلب چې دمجانې ورکول دا د هیڅ یو قانون او د هیڅ یو مطلب چې د دنیا د مهذبه طریقې مطلب چې په زمن کې دا غلط کار دی.
شیر محمد وایي قبایلي ولس ته پکار دي چې د اجتماعي ذمہواری د قانون پر ضد احتجاج وکړي، او بل دا چې په اسلامي قانون کې هم د یو کس جرم په بدل کې د هغه پلار یا زوی نه نیول کیږي.
د قبایلو بدمسوی دا ده چې هغه په خپلو کې اتفاق نه لري، هغه په یو خبره باندې نظر نه وي کنه، پکار دا چې هغه په دې باندې په خپل د حکومت خلاف یو احتجاج وکړي چې هر سړی ذاتی طور د خپل عمل اجازه تعالی مته چې د پلار په ګناه زین نه شي، د زی په ګناه پلار نه شي. د څنګه مته چې لکه دا سکه چې کدا امنیت تاسو ټینګ نکا، نو موږ په درې سوا څه کې کورونو رانو بل نه امنیت ټینګول چې دا په حکومت ذمہواری ده، او چې حکومت خپل ذمہواری کې فیل شي نو سزا به خلکو ته بلاویږي.
محب وزیر وایي سیاسي ګوندونو ته پکار دي چې پر ترمیم سربیره د دې ډول اقداماتو پر ضد جلسې او جلوسونه وکړي.
حکومت لپاره پکار دي خاص کر زمون سیاسي پارټي ته پکار دي چې اړې دا دباو واچوي، دا پریشر راوړي، دوی جلسې وکړي، دوی جلسونه وکړي، دوی خلک پوه کړي، دوی ولس پوه کړي چې باوجود د دې چې امنیت موجود دی، سټیک نشته، د اجتماعي ذمہداري دا سټیک ختم شوی دی، او موږ باندې دغه ظلم او دا جبر جواب تللی شوی دی، نو د دې خلاف خو که ریاست یا حکومت اقدام نه لري نو خو هم دوه لاره پاتې کیږي، او هغه د جلسې د جلوس ته او د احتجاج.
د جمهوریت نننۍ خبرونې ګډونوال دا ګڼي چې اجتماعي ذمہواری د بشري حقوقو ضد کار دی. د بشري حقوقو دا ډول سرغړونې پر ټولنا څه اغیز لري؟ استاد محب وزیر زیاتوي دا ډول سرغړونې په قبایلي سیمو کې د قبیلو دننه د جګړو او لانجو باعث ګرځېدلې دي.
همیشه لپاره چې کله هم د بشري حقوقو نه سرغړونه کېږي، نو په انساني ټولنه کې یو داسې قسم بغاوتونه رامخته کېږي چې د هغې مخنیوی د ریاستونو لپاره د حکومتونو لپاره ډېر ګران شي. د تیرو سړیو راته د قبایلي ولس سره دغه بصري د حقوقو عملي روانه ده او اثرات خو یې بېخي لکه دغه دي چې زه وایم چې په کار وه چې ډېر وران دی، باغیانه عادتونه، باغیانه خونونه، باغیانه خصلتونه مخې ته شوي وي. او که بیا مونږ وګورو چې په خپله په قبایلي سیمه کې د دغه بشري حقونو په مالي د یو بل د سربرغلۍ په شکل کې، د یو بل د قبیلوي جګړو په شکل کې، د یو بل نه د ځمکې رانیولو په شکل کې، د یو بل نه د حقونو د تړلو په شکل کې موجوده هم ده. او دا هغه اثرات دي چې کوم ریاست
خو د پاکستان آئین د هغه هیواد وګړو ته د بنیادی حقونو ورکولو ضمانت ورکوي. نو آیا د اساسي قانون هغه د فی او څلوېښتم اف سی آر له یو بل سره په ټکر کې نه دي؟ د قانوني چارو پوه شیر محمد خان وایي دا له یو بل سره په ټکر کې دي، خو د پاکستان آئین د قبایلي سیمو لپاره هیڅ ارزښت نه لري.
دا په ټکر کې راځي، خو دوی د بدنصیبۍ نه په آئین کې دا پاکستان چې دی په څو حصو کې تقسیم کړی دی چې په هغې کې دا قبایلي علاقې چې دي مرکز زیر انتظام دی، صد سودی زیر انتظام دی، نو دا هم پاین کی اغی مطلب چې ښکارا کړی دی. او بیا اغی کی دا یو خبره لیکلې چې هیڅ یو قانون چې وي چې اغا صدر سے په خصوصي نوټیفیکیشن باندې دغه علاقو ته نه لاګو کړي، نو اغا قانون به مطلب چې پخپل ک جوړو وي په ټول ملک کې وي، خو دې قبایلی علاقو ته نه دی لاګو. نو په دغه وجه باندې د آئین عملاً مطلب چې لکه هغه مؤثر وي په آئین کې د بنیادی حقوقو چې کوم یعنی ذکر شوی دی، نو اغا حقوق هم دغه خلکو ته نه دی حاصل. نو د دې وجه نه مطلب چې د پاکستان آئین چې دی هغه د قبایلو لپاره بالکل بے معنی او یو د کاغذ پرزر دغه نور اهمیت نشته.
که د قبایلو لپاره آئین یوازې یو کاغذ دی، نو بیا دا آئین په څه ډول قبایلي سیمې د پاکستان خاوره بولي؟ شیر محمد وایي د پاکستان د اساسي قانون درې مادې له قبایلي سیمو سره تړلې دي.
یو آرټیکل 1 کې د پاکستان د علاقو وضاحت کړی دی، او بیا په آرټیکل 244 کې مزید مطلب چې قبایلي علاقې ښکاره کړي چې قبایلي علاقې کمی کمی دي. او بیا په آرټیکل 247 کې دا لیکلي دي چې کم قانون چې د ملک وي نه هغه به څنګه په کومه طریقه به د علاقو ته لاګو کیږي. نو هغه آئین په خپله یو طریقه کار ورکوي کنه، قبایلو لپاره مطلب چې هیڅ تحفظ نشته.
که د قبایلي سیمو پر ولس د اف سی آر د اجتماعي ذمہواري دفع پر ترمیم باوجود ملکیږي، نو قبایلي ولس څه کولای شي؟ آیا له هغوی سره څلار شته او که څنګه؟ د قانون چارو پوه شیر محمد خان وایي لارې شته خو هغه اثر نه لري.
لارې شته خو هغه ډېره بې اثره لار ده، ځکه چې هلته د پولیټیکل ایجنټ خلاف هلته کمشنر ته اپیل کولی شي. نو کمشنر او پولیټیکل ایجنټ او هوم سیکرټري چې دي دا خو د یو ادارې مطلب چې مختلف دفتر دي، نو دې چې دا هر یو شخص عمل کوي نو ښکاري داسې چې دا د بڑا افسرانو په حکم باندې کوي، او د هغې خلاف مطلب چې بیا چا ته وینا کول شي لکه پولیټیکل ایجنټ په خپل سمې باندې داسې څه کار نه شي کولی چې هغې انتظامیه چې دغه خبر نه. نو دغه شی چې دی دغه بالکل یو قانون کې پکې لیکلو کې شته، ټریبیونل کې شته، خو هغه ټول بے اثر وي.
د پاکستان ولسمشر د قبایلی سیمو په اړه ځنې قوانین منزورولای شي، نو آیا د سرغړونو په صورت کې ولست د پاکستان له صدر سره رابطه نشي کولای؟ شیر محمد زیاتوي دا کار هم ولست ته هیڅ ګټه نه رسوي، ځکه چې ولسمشر زیات واک نه لري.
د ولسمشر چې دی هغه تاسو ته پته لري چې په پاکستان کې دغه څه حیثیت دی، هغه خو چې مرکزی حکومت او وزیر اعظم هدایت ورکړي، نو هغه هغه باندې مشوره باندې مطلب چې هغه دستخط کوي. په خپل هغه سره انتظامی اختیارات نشته چې هغه په خپله یو عمل وکړي. چې هر یو قانون فرض کړي علاقې ته رالیږي، نو هغه به هم هلته رالیږي چې هغه ته مطلب وزیر اعظم او کابینه مطلب چې سفارش وکړي. سفارش نه کړي نو دوی په خپل سبي باندې داسې یو حکم نشي صادر کولی.
نو آیا د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي څه کولای شي؟ د پارلمان غړی قیصر جمال وایي دی به د قبایلي سیمو له نورو استازو سره کښېني، اختلافات به هوار کړي او څه حل به یې پیدا کړي.
داسې خو کېدی نه شي چې ټولو خلکو یو سوچ یو فکر وي. نو بالکل اختلافات پاتا پرلمنتی نظام شته دي، خو اوس ټیم کې فورسز دي هغه نه سوا د مخفل پولیټیکل دیو سیستم شته دا ګورنر سیو دیو سیستم شته دا. نو په دې کې مخفل پرلمنتی نظام بخول د دین او غیر سره چې کوم دا ګورنر سیو شو ور سره چې کوم فورسز ولې دوی سره کینو په تاسو کوم دا سټیټمنټ او یا داسې کوم کاروي چې کوم دا نو الډي خلک سخت تکلیفونو کې زیات خلکو کډي وری دي. نو که دغه قسم اقدامات کېږي نو د لږ ډېر خلک چې کم پاتې دي یا واپس راځي، نو دې سره به دې لم بالکل سخت نقصان رسي. مو دا نه وایو چې کم خلک داسې غلط حرکت کوي، بې شکه چې هغې خلاف حکومت څومره سخت اکشن اخلي اخلي دی، خو که د یو د وجې یا نور بې ګناه خلک پکې راځي
نو دا یو ښه اقدام بنی.
څېړونکو شاهد الیاس زیاتوي د قبایلی سیمو د ټولو مسلو حل هغو سیمو ته آئینی حیثیت ورکول دي، او دا کار یوازې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا په ورګډولو کېدای شي.
قبایلی خلکو ته په سپریم کورټ کې یا های کورټ ته د تلو حق نشته. نو اوس دا ډېره عجیبه غوندې خبره ده چې یو طرف ته خو لکه تاسو چې وویل چې په 2011 کې چې کوم اصلاحات شوي وو، هغې کې د سیکیورټي د اجتماعي چې کومه ذمهداري ده دغه ختم شوی ده. نو اوس د دې قانون د امپلیمنټیشن لپاره خو بیا کورټ، سپریم کورټ یا خو چې په خپله قدم اخلي پکار ده. چې په خپل قدم نه اخلي نو بیا قبایلي عوامو ته پکار ده چې کورټ ته لاړ شي. حکومت کې د دوی د تلو حقوق نشته همدغه اختیار کې. پکار ده چې د دې مسئلې یو ځل حل یې راوځي، او حل یې دا ده نور خلک چې څه وایي، حل یې دا ده چې د قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ځان کې نو مسله به حل شي.
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې مو واوریدل چې د اف سی آر په قانون کې پر بدلون سربیره د دې قانون د اجتماعي ذمہواري برخه پر قبایلی سیمو عملی کول د ولس د بشري حقوقو سرغړونه ده، او دا چې د پاکستان په قانون او آئین کې داسې څه موثره نظام نشته چې د قبایلی سیمو ولس د خپل حقوقو لپاره غاک پورته کړي. البته په هاندا غني چې د قبایلی سیمو آئینی حیثیت وټاکل شي نو ډېرې مسلې هوارې دي شي. کنه نو د اجتماعي ذمہواري په څیر مادي یا د فید قبایلی سیمو کلتور، ژوند، جواک او هلته د جمهوریت ارزښتونو یا اقدار او دودول لا نور خند او ځند سره مخامخول شي. دا وننې خبرونه بلونې به بیا له جمهوریت سره راشو په مخامخه.
جمهوریت
د مشال پنوم
ساتو دلیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه